اودن خو د مشاله دیو په روانو پرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې رو جوړ وستي وخت د غرمې 12 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او همدارز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځو نیسا اجمل چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وای د افغان لسمشر په پاکستان تورونه د افسوس خو د پویدو وړ ده چارواکی وای په خیبری جنسی کې لکتر لګه دولس وسلوال وشل شوی دی او د امریکا د کالیفورنیا په اوکلند کې د اور لګیدو په پیښه کې د وشل شو شمیره 3.5 ته رسیدلې د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په تیرو دریو کالونو کې تر ټولو زیات د ترګری ضد مبارزه کړې او د افغان ولسمشر پر پاکستان تورونه د افسوس خبره ده خو د تشدد پیښو ته په کتو سره دا تورونه د پویدو وړ هم دي د هند په امرتسر کې د ایشیا سره کانفرنس وروسته سرتاج عزیز پر ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل له هند سره د تاوتریخوالي باوجود هم د ایشیا سره کانفرنس کې د ګډون مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابول وو
دہن په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشتہ کله هم نه خرابېږي افغانستان سره زموږ رشتہ تاریخي مذهبي ثقافتي او دولسونو ترمنځ ده او زه غواړم چې افغانستان حالات ښه شي ځکه چې افغانستان د ډېرو کړاوونو مخه کړې ده موږ ته هم افسوس کیږي چې به مې 14 نو شي او تعلق حل ده سره خدای یو عمومي مسله ده
بلخوال ارګ څخه بیګا مشال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په امرتسر کې له سرتاج عزیز سره د ملاقات پر مهال وغوښتل چې پاکستان دې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وشل شوي دي نن د کراچۍ د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشرې سیمی جمالی مشال ریډیو ته ویل چې بیګانه وخته په شارع فیصل پر ایجنټ پلازا کې د یو هوټل دننه اور ولګیدو چې پکې لږ تر لږه 15 سلوخت کسان زخمیان شوي دي
دوائی روختون ته شاوخوا 15 کسان راوړل شوی او دین علاوه یو لس مړي هم راوړل شوی چې پکې وو نارینه او سلور زنانه شامل دي په دغه مړو کې درې ډاکټران هم دي بهر ملکیان هم په دې پیښه کې جوبل شوی ولې د هغوی حالت اوس ښه دی روختون ته د شپې درې یا پو باندې درې بجو نه د جوبل کسانو راوړل پیل شوی وو
چارواکي زیاتوي چې اور لومړی په باورچی خانه کې لګیدلې وو د خیبر ایجنسی چارواکی وای په دغه ایجنسی کې لږ تر لږه 12 وسلوال وشل شوی دي د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو پر ناوخته مشال ویډیو ته ویل تیر ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په لری پرتی سیمې تیرا راجکل کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 وسلوال وشل شو او دغه یو شمېر مرکزونه ویجاړ کړ وسلوالو لا په دې اړه سن دی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای راتلونکي میاشت خپل هیواد د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین پرون مشال ریډیو ته ویل محمد جواد ظریف دغه خبره پرون په هند کې د ایشیا سره کانفرنس پسنده کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه محمد جواد ظریف ویلي د دې سفر پر مهال به افغان لوري سره د ایران او افغانستان د شمونو د عملی کولو په لارو چارو خبرې وکړي د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو کمانډان وای د وسلوالو ضد پر روانو عملیاتو کې سلګونه وسلوال وشل شوی دي جنرال داود شاه وفدار پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیاتو له پیل نه تر دې دمه 550 وسلوال وشل شوی او د پاسه 450 زخمیان دي جنرال داود شاه د سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې جنوبي سیمو په ځانګړي ډول هلمند او روزګان ولایتونو کې له 1300 میاشتو راهیسې د سختو جګړو خبرې نه دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې چارواکي وایي د تیرونې په پای کې په اوکلند کې د اور لګیدو په پیښه کې د وژل شوو شمیره 3.5 ته رسیدلې ده اور لومړی په یو ګودام کې لګیدلې و چې وروسته بیا تر یو کلبه خور شو ګمان کیږي چې د دسمبر په 2 نیټه د پیښې په ځای کې شاوخوا 100 کسان موجود وو یو چارواکي ریکلی ویلي د مړو شمیره نوره هم زیاتې دی شي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر یو هوشیار تندې ډیر سر به د نوې دندې په ذمهواریو پوه شي. پرون په ان ټي وی چینل خپرې شوې مرکه کې ولسمشر پوتین وویل د ډونلډ ټرمپ پخوانیو کارونو دا ښودلې ده چې هغه یو هوشیار تندې. کرملن تیره میاشت ویلي وو چې صدر پوتین او منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې د بریا وروسته په ټلیفون خبرې وکړې او پر دې سلا شو چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو عادي کول ضروري ده. د ازبکستان مرکزی انتخاباتی کمیشن وای د هیواد صدارتی انتخاباتو لومړی نتیجې به نن مازدیګر اعلان شي. د مرکزی انتخاباتی کمیشن مشر میرزا الوګر بیګ عبدالسلاموف دا اعلان پرون د رایه چونې د عمل ختمېدو لږه شیبه وروسته وکړ. د تیر ستمبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې د پخواني مشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. عبدالسلاموف زیاته کړه چې د رایو اچونکو شمېره څه د پاسه 80% او اخیری خبردار چې د روسیې چارواکي وایي د سایبیریا په شمال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي چې پکې د ماشومانو جمناسټیک لوبډلې 9 تنه هم شامل دي. په خانتي منسیسک کې سیمه ییز چارواکو پرون په یو بیان کې ویلي یو بس چې پکې 9 ماشومان او 3 ځوانان ناست وو له یو ټرک سره جنګېدلې. دا ماشومان د لوبو مقابلو وروسته خپل کور ته راتلل چې په لاره له حادثې سره مخ شول. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په وژلو شوو کې ډرایور هم شامل دی او کنه. نو هم تر اوسه په دې اړه کوم معلومات مخې ته راغلي دي چې آیا د دې پیښې سبب موسم و که بل څه. د رپورټونو له مخې د سایبیریا په ختیځ کې پرون د هوا اندازه منفي 12 سانتي ګریډ وه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجوم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا اتیا پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا لس پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.5 روپیا لس پیسې او په 1.5 روپیا 45 پیسې. یو یورو په 1.2 روپیا 50 پیسې او په 1.42 روپیا. یو پاؤنڈ په 1.3 روپیا خرڅل کیږي او په 1.3 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیا 25 پیسې او په 28 روپیا 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 75 پیسې او په 1 روپیا 75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سریرش غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د ګړی کې اوري د پاکستاني وزیر اعظم بارنو چروس سلاکار وایي هند کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وینا د افسوس وړ ده. پر د خبره د پوهېدو وړ هم ده ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ کچا لوړه شوې.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency.
په لاهور کې یو کارپوهای تر څو چې پاکستان هند او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس نه وي اخیستی تر هغو په دغه سیمه کې امن نشي پر ځای کېدی.
افغانستان میں بھارت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کشمیر کے محاذ کر رہا ہے اور افغانستان سے حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں.
او د کراچی په یو ہوٹل کې اور لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولې. او د فاټا اصلاحاتو په اړه د پاکستان جماعت اسلامي لخوا د جرګې حال هم درکوو.
14 ارب ډالر راغلی دي. 14 ارب ډالر دا د قبایل پرمتانه په لاره خپل اغستې دي. ما ته دا غیر پکار دي او قبایل دا غي حساب کتاب غواړي.
او د کوټه باکسر محمد وسیم په کوریا کې د باکسینګ نړیوال سیالۍ تر ګټلو وروسته 13 ورځې کوټه ته د رسو دو پر وخت مشال لیدو ته ویل.
او ډېره خوشحالي خبره ده. دا د نوغه ټایټل دی ایشیا کې چا څه نشته. نو ماشاءالله دا پاکستان لپاره ډېره غټه اعزاز دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تازه عزیز وايي هند کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا د افسوس وړ ده. خو د افغانستان وضعیت ته په کتو یې وویل د درک کولی شي چې ښاغلی غنی ولې دا خبرې کړې. په هند کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه غونډې شپږمې ناستې ته په خپله وینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 500 ملیون ډالر مرستې اعلان کړي، خو ښه به دا وي چې پاکستان د دغه مرستو پر ځای پر خپله ځمکه ترهګر ځپلې. د اتوار په ورځ هند کې د ایشیا زړه کانفرنس ته په پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز هم وینا وکړه او همداراز دغه کانفرنس نه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د پاکستانی وزیر اعظم خرجه مشیر خبری غونډه هم وکړه چې حال یې د رفعت انجم په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار پر ورځ هند کې د ایشیا زړه کانفرنس غونډې نه پس پاکستان ته تر رسیدو وروسته خبرې غونډې ته د مشیر خارجه سرتاج عزیز وینا وه چې هند سره تاوتریخوالي باوجود غونډې ته د تلو مقصد دا و چې د پاکستان افغانستان تعلقات متاثر نه شي. په خپل خبری کانفرنس کې د سرتاج عزیز وینا وه چې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان نه ترهګرې تورونه لګول د افسوس وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان تیرو درو کالو کې د ټولو زیات د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې کړې او آواز اوچت کړې. دیوای چې د افغانستان ولسمشر لخوا ورکړل شوی بیان د غندنې وړ دی، خو په دې هم پوهېدل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ سطح اوچته شوې، د خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی، په بمي چاودنو کې هم اضافه شوې. په افغانستان کې تر یو حده پورې ناکراری ده، او تاسو چې کله دا ناکراری په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د عمومي رجحان سره وګورئ چې کله هغوی هر څه لپاره په پاکستان تور لګوي، نو تاسو دین اندازه لګولی شئ چې داسې بیانونه مخې ته راځي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې هم ما بیا هغه ته دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف چې کال 2015 کې په کابل کې دا لوز یې کړی وو چې پاکستان به خپله خاوره د چا خلاف استعمالولو ته پریک نه دي، موږ اوس هم په دې لوز ولاړ یو او د دې به درناوی کوو. سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان لخوا دا خبره هم واضحه کړې شوه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کاروایانې د خپل قومي سلامتۍ لپاره کوي، نه که د چا د دباو د لاسه. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د غونډې په موقع افغان ولسمشر سره په ملاقات کې یو وار بیا د دې خبرې باور ورکړې شو چې پاکستان به کله هم خپله خاوره د چا پر ضد استعمالولو ته پریک نه دي. پاکستان همیشه د افغانستان په ځمکه امن غوښتې. دی وایي چې د هند په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشته کله هم نه خرابیږي. افغانستان سره زموږ رشته تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده، او دا به همیش قائمه وي، او د هند دا کوششونه خو وختي کېدای شي. ما ته نخ کاری چې دې لوجه به زموږ د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شي، او زه تمه لرم چې د افغانستان پاکستان موجوده حالات به ښه شي، او زه غواړم چې افغانستان حالات ښه شي ځکه چې افغانستان د ډېرو کړاوونو مخه کړې ده. موږ ته هم افسوس کیږي چې بمی چاودنه وشي او تعلق یې هلته سره وي. خدای یو عمومي مسله ده، او ځکه موږ په بار بار وایو چې ترهګري د یو هیواد مسله نه ده، په دې به په ګډه سره کار کول وي. سرتاج عزیز وینا وه چې د هند مطبوعاتو لشکر طیبه، جیش محمد او حکانی شبکې په اړه خبرو کولو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د غونډې په اعلامیه کې نظر واچولی شي نو ټي ټي پي، جماعت الاحرار او نور د پاکستان لپاره خطر جوړیدونکو وسله والو ډلو او په سیمه کې نور موجودو وسله والو ډلو په اړه هم خبر شوی دي. واضح دی چې د هند ښار امرتسر کې شوی ایشیا زړه کانفرنس کې د خطاب کولو پر وخت افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان افغانستان لپاره د 500 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی، خو بهتره به دا وي چې پاکستان دا پیسې خپل هیواد کې دننه سخت دریځې په ختمولو ولګوي. د ایشیا زړه کانفرنس ختمېدو وروسته په ګډ سره یو اعلامیه هم جاري کړې شوه. د اعلامیه مطابق تر 150 کالو د افغان کډوالو په قربتوب د پاکستان او ایران کردار وستایل شو. په دې خبره ټینګار وشو چې دا کانفرنس د افغانستان امن، ترقی او خوشحالۍ لپاره یو مهم علاقایي پلیټ فارم دی. په غونډه کې د دې عزم اظهار هم وکړل شو چې په سیمه کې امن استحکام راوستل د دې غونډې مقصد دی، او خپل منځي اختلافات به په پرامن توګه حل کولای شي.
اوردونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد او کابل کې ځینې کارپوهانو له مشال دو سره په خبرو کې ویل چې په ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ګډون د دې خبرې کاسي کوي چې دغه ټول هیوادونه غواړي د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې امن راشي، خو ستونزه په دې کې ده چې د ټولو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي، او همدغه وجه ده چې جنگ د کمیدو پر ځای لا پسې زیاتېږي. دا چې دغه کارپوهان نور څه وایي په دې رپورټ کې ورو
د افغانستان سولې او ثبات په اړه د ایشیا زړه هیوادونو په شپږ مناسته کې افغان ولسمشر یو وار بیا پاکستان له هغو وسلوالو سره په مرسته تورن کړ چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي. بلخوا هندي وزیر اعظم که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې باید نور د ترګرو مرسته کوونکو پر ضد ګام واخیستل شي. خو د پاکستاني وزیر اعظم بلوچ او سلاکار بیا دغه کانفرنس ته وویل چې باید افغانستان له دا قسمه بې ځایه تورونو لګولو ډډه وکړي. د یادو مشرانو دغه څرګندونو ته په کتو سره په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا مهال په دغه سیمه کې د هیوادونو پالیسۍ دومره له تنګ نظرۍ ډکې دي چې د څه مقصد لپاره د ایشیا زړه کانفرنس رابلل شوی و هغه به ترلاسه نه شي او جنگ به همداسې روان وي.
پاکستان ته پکار دي چې خپل سیاست چې دی هغه بدل کړي، د کوم اوسنی سیاست چې دی په افغانستان کې باندې بهر نه حکومت تحمیلولو سیاست چې دا غلط سیاست دی او دغه افغانستان لپاره زیانمن دي، بلکې خپل پاکستان ته سود نه دی کړی، ګټه نه ده کړې. خو دې سره سره پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم د خپلې شخړې په افغانستان ته یو نه شي او دا خپلې شخړې په خپله کې حل کړي، نه دا چې یو قسم ته افغانستان کې تشنج پیدا کړي. دوی دواړه په دې لحاظ کومک کولی شي او چین چې دی هغه یو دریم ګری په توګه پکار دا چې خپل رول ولوبوي او د امن لپاره وګوري او پراوړ وکړي.
خود کابل پونتون استاد نصر الله ستانکزی وایی دازل دوی د ایشیا زړه کانفرنس له نتیجو ډیرې تمې لري، ځکه که یو خوا د دې کوربتوب هندوستان کوو نو بل خوا په سیمه او نړۍ کې حالات اهم په بدلېدو دي.
په دې معنا چې هندوستان له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون لري او د کابل او ډیلی مناسبات دا ور ډېر سره نږدې دي، ښایي د دې کانفرنس پایلو ته وی هم ډېره خاص پاملرنه وکړي. یوه مسله ده، بله عمده او اساسي مسله دا ده پکې چې په سیمه کې د وضعیت تغییر په دې مانا چې روسان هم په افغانستان په چارو کې څه لیوالتیا او علاقمندي لري. د روسانو مسله هم په دې کې مطرح ده. په ترکیه کې ځینې تغییرات راغلي دي چې دا ټول کېدای شي د مثبتو ټکو په توګه
سانزیا وایي داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان، هندوستان، ایران او چین په یوې داسې ایجنډې سره سلا شي چې له مخې یې په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. همداراز څرګندونې په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم هم کوي، خو نوموړی بیا لږ جلا نظر لري. وایي باید چې پاکستان، هندوستان او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس واخلي او د وسلوالو پر ضد په ګډه سره پوځي او استخباراتي عملیات ترسره کړي.
باید چې دوی د یو بل خلاف پراکسی جګړې بندې کړي. دوی د یو بل پر ضد پراکسی جګړه کوي. هندوستان یې د افغانستان له لارې په پاکستان کې او پاکستان یې بیا په کشمیر کې کوي. له افغانستانه پاکستانی طالبان په پاکستان کې او له پاکستانه افغان طالبان په افغانستان کې حمله کوي. نو تر هغو چې د درې واړو هیوادونو د یو بل پر ضد د وسلوالو مرستې نه وي بندې کړي، نو امن نشي پر ځای کېدای.
امتیاز عالم جاتوی چې د پاکستان، هندوستان، چین او افغانستان له موجوده پالیسیو وسلوال ګټه پورته کوي او د لارې هغه اهداف نشي ترلاسه کېدی د څه لپاره چې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رډیو ته وګست زو کراچۍ ته. د کراچۍ ښار په لویه لاره شارع فیصل د ګل په شپه ناوخته د اور لګېدو پیښه کې یولس کسان مړو او د 45 زیات ژوبل شوي دي. د ښار د جنا روغتون د حادثاتي څانګې د مشرې سیمې جمالي په وینا چې په مړو کسانو کې اووه نارینه او څلور زنانه شاملې دي چې پکې درې ډاکټران اهم دي. د سیمې جمالي په وینا چې په جوبلو کسانو کې بهر ملکیان اهم شامل دي. د پیښې لامل تر دې دمه نه دی معلوم. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د ښار د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشرې ډاکټر سیمې جمالي نن د ګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې روغتون ته یوولس مړي او شاوخوا 15 ژوبل کسان راوړل شوي دي او په ژوبلو کسانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. دوای روغتون ته شاوخوا 15 کسان راوړل شوي او دې نه علاوه یوولس مړي هم راوړل شوي چې پکې اووه نارینه او څلور زنانه شامل دي. په دغه مړو کې درې ډاکټران هم دي. بهر ملکیان هم په دې پیښه کې ژوبل شوي. ولې د هغوی حالت اوس ښه دی؟
روختون ته د شپې درې یا پوبان درې بجو نه د ژوبل کسانو راوړل پیل شوي وو. لومبیا خلکو چا چې د ځان بچ کولو لپاره د هوټل د کوټو نه راټوپ کړي وو. دویم هغه وو چې په خیخو معمولی خوک شوي وو. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا چې روختون ته راوړل شو کسانو کې زیاتره د زیات لوګي او ساه بندېدو له کبله ژوبل شوي دي. د اتوار او ګل په منځنۍ شپه لګېدلې دا اور شاوخوا د درېو ګنټو وروستو قابو کړی شو، خو تر دې دمه د اور لګېدو د لامل پته نه ده لګېدلې. د شپې ناوخته د کراچۍ ښاروال وسیم اختر هم د پیښې د ځای دوره وکړه، او پر دې موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې ښاروال د هوټل په چارواکو نیوکې وکړې او وویل چې دلته د بیړني حالاتو پر وخت د بهر وتلو کومه لار نشته چې له وجې د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر ستونزې رامخې ته شوي. دیوائی چاته هم دانه دا معلومه چه اور سنگه لگه دلیو. ما تا هم شو خوادره بجه پته و لگه دا بروستو کته لکی گی چه اور سنگه و لگه دا هوتل دا انتظامی سوک موجود ندی. پا هوتل که دا سلار هم نشتا چه پری خلق رویسته شی او نه دا خطره پر وقت خبروالو کم انتظام شتا. د ذکر دا چې د ریجنت پلازا په نوم د ښار په لوی لار شارع فیصل موقعیت لرونکی دا هوټل د بیلابیلو دستورو او اوسیدو لپاره کارول کیږي، او وخت پر وخت دلته د ملکی وګړو ترڅنګ بهر ملکیان هم راځي. د راپورونو تر مخه نږدې په 1400 کمرو مشتمل هوټل کې د پیښې پر وخت شاوخوا 300 کسان موجود وو. د ژغورنې ادارو د پیښې وروسته دا نیوکې هم کړې دي چې په هوټل کې د بیړني حالاتو پر وخت د ژغورنې کوم مناسب انتظام نشته، چې له امله یې د شپې هغوی ته یو شمېر مشکلات رامخې ته وو. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې د اور لګېدو د لامل معلومولو لړکې دی پلټنې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د پاکستان جماعت اسلامي په مرکز کې جرګه شوې چې پکې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملي کولو او فاټا د 2013 نه مخکې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې چې قبایلي مشران اهم پکې وو، ویناوال وویل چې د قبایلي سیمو اولس د پاکستان له نورو سیمو 200 کاله وروسته دی او باید چې دغه فرق ختم کړل شي. نور تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورت کې ورو.
د جماعت اسلامي لخوا رابلل شوې د قبایلي سیمو دغه جرګه کې د ټول قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړلو. د دې مشري د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق کوله. سینیټر سراج الحق دغه جرګې ته په خپل وینا کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې سر د نور پاکستان وګړو ته د پاکستان د آئین د لاندې بنیادي حقونه ترلاسه دي، باید قبایلي اولس هم چې هم د دې پاکستان باشندگان دي دغه ټول حقونه ورکړي شي.
د دې بچو په لاس کې د ډانګي په ځای باندې د یو بل د وجلو په ځای باندې قلم او کتاب ورغله، او دا د قبایلي عوامم څنګه اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور خلک د پاکستان پر مال او خزانه کې شریک دي. دغه شان د قبایلي عوام خلک هم پر حق کې د دې سره شریک شوي، کوم چې د پاکستان د عام وګړي حق دی. مونږه د سیار خاتمه غواړو. مونږه په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي عوامو نمائندګي غواړو. مونږه بنیادي نظام غواړو.
د دوی نوړاندې جرګې ته خپل وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان ویل چې وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټي چې د سرتاجیز په مشره کې کار کوي په خپل رپورت کې ویلي دي چې قبایل د ټول پاکستان نه د ژوند په هر میدان کې ورستو پاتې دي، او د هغې بنیادی وجه اف سی آر دی.
په دې سرتاجیز رپورت کې لیکلي دي چې د تعلیم په میدان کې، د صحت په میدان کې، د سړک په میدان کې، د سکلو د پاره د سپاکو په میدان کې، د بشري حقوق په میدان کې قبایل د ټول پاکستان نه ورسته دي.
نوموړی وویل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان ته بهر ملکی 16 ارب ډالر امداد راغلی دی. نو باید دغه پیسې دې قبایلو ته ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په ضد جنگ چې څومره هم وشو او اوس هم روان دی، نو دا صرف په قبایلو کې دی. نو دغه نقصان د قبایلو شوی دی، او دا ټول قبایل د دغه پیسو حساب کتاب غواړي او دې کې خپل برخه غواړي.
118 ارب روپۍ زما نقصان شوی دی، 14 ارب ډالر راغلی دی. 14 ارب ډالر دا د قبایلو په نوم تاسو بل رقم نه اخستی دی. ما ته دا غیر پکار دی، او قبایل دا حساب کتاب غواړي.
د پامل دا چر جرګي ورستو یو شریکه اعلامیه هم اعلان کړ شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سمو د 2013 نړیوال نظام کول دلته کې بلدیاتی انتخابات کې دل د مردم شماره غوښتنه ادینه علاوه څومره چې هم بې کوره شوي خلک تللی دي هغې لپاره د روزګارونو او د استوګ نظیرونو نه علاوه د یو شمېر بنیادي حقونو غوښتنې وشوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اردن کو د شبیر احمد جان په ریپورت کې چې د جماعت اسلامي د چارواکو لخوا کمې خبرې شوې دي نو د هغې په اړه باندې لا هم مرکزي حکومت څه نه دی ویلي. مشال لیډو ته غوږېست یو قبایلي سیمو پر تاسو ریپورت اوریدو. همدارز د چرسدی د شوکدر د غټو گاډو یا ټرکونو ډریورانو د پېښور سړک نه نیغ مومند ته د بایپاس سړک جوړولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې هر کله هغوی د شوکدر بازار په مینز لاره تیریږي نو وخت یې زیات لګي او بل دا چې د لارې بندولو په تور ورته د ټرافیک پولیس بیا بیا چالانونه هم ورکوي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو.
د شوقدر د غټو گاډو ډرایورانو د پیښور سړک نه محمدو ته د بایپاس سړک جوړونې غوښتنه کړې. دوی وایي چې هر کله هغوی د شوقدر بازار منځ کې وتلې سړک باندې د ورځې مهال تیریږي نو یو کیلومتر مزل په نیم سات او یا له دې زیات وخت کې کوي، ځکه چې سړک ورکوټه ده او بل دا چې د گاډو تګ را تک په زیات وي.
فرید دانه راشي چې په هغه کې غټ گاډي ولاړی یو بجه پریدی یال دا سبان خور کې هغه چې پوسه ده ال دا ولا چې کله شوټي ختم شینو بعد بیا غټ گاډي را پریدی بیا هم دلته لشل ملي ټالیما ګنټا گاډي ولاړی رش کې په کلار کلار راځي.
یو بل ډرایور وای چې هغه په بازار سړک تیریږي نو د ټرافیک پولیسو لخوا هم ورته چالان ورکول کیږي، ځکه چې غټ گاډي سړک بندوي خو کوم بل لار هم نشته چې هغه پر تیر شي.
چې حضرت ولی تقریبا چې 50 کال می برابر شي په لارې چلولو کې تاوور دي. دلته موږ بازار ته راورسو کنه نو 2 ګنټې مودري ګذري ګینټیم دلته د مال والا د ټیم مالونه مونږ ته تاجی کوي او حساب کا مال را ور مال چرته ورته چې مونږه دکان ته ورسو په مونږه غټ ټیم ختم شوی مونږ نه به کریم کم کی.
د شوقدر لاهور پونم د ټرکونو د اډي منیجر ظهور خان وای چې په شوقدر کې درې اډي دي او هر اډه کې لږ زیات 200 پورې ټرکونه دي.
د بای پاس کولو شین ډرایورانو ته مسولیت شي، د کلی ولست مسولیت شي، پولیس ته مسولیت شي. ولا غټ ریپک والے پازابې و درو د کار یو غلطو کې بدنام په غټ گاڑی والے پیشی لانجے مانجے پیدل تڑی رزیاتی جوڑی نو مونگ دا ویچی دا روڈ کولاو چی کنا او دا رش پدی زبانی ختم شی.
دو وچی والے شوقدر نا پا دلزاک سیما باندی پیر قلعہ نهر تا پا بایپاس سڑک کار روان وو ولی دا سات پرید جوڑوانی کار ولار دے. دغه بایپاس بعد محمدو او باجوړ نه راتلون کې گاڑو ته ډیره ګټه ورکړي. عارف احمد زید صبح اسمبلی غړی دی او د بایپاس سړک په اړه وویل
چې کوم آبادې وي هغه لري کوډو چې کوم لینډ اکوزیشن چې کوم درکار وو هغه پکې کولو. دا پراسس شکر دی شوی دی او پل چې کوم نه هغه پکې مین هارډل دی برج دی هغه برج پلر راحتل دی بره پچ ټاپ اینڈ کوارټر دی هغه ان شاء الله شروع دی راتلونکي 2 میاشتې کې د دې کمپلیشن مونږ وکړو او عوامو لپاره راکړو.
او د دوه په وینا چې بایپاس سړک تر شپږو کیلومترو پورې وګد دی او که د گاډو تک را تک پی شروع شي نو نه یوازې گاډو والاو ته بلکې د سیمې ولسته به هم د روزګارونو لکه هوټل او د بازارونو جوړولو موقع په لاس ورشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال لډو ته غوږ استي. قبایلی چارواکي وایي دسمبر لسم نیټې په قبایلی سیمو او پېښور کې فاټا امن گیمز یا لوبې پیلېږي. د فاټا سپورت څانګې چارواکي وایي چې لسم نیټې نه به په خبر ایجنسۍ کې او له شلمې او 15 نه به په ټولې فاټا کې دغه لوبې پیلېږي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې ورو.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته په قبایلی سیمو پېښور کې ځوانانو لپاره د لوبو د 2 میلو بندوبست کړی دی. د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شینواري مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د لوبو د میلو په حق لوبویل
خیبر پیس گیم روان دي. دا د فاټا د ځوانانو د سپورټس پروموشن لپاره دی. به مختلف پی جنسو کیږي دغه به مختلف گیمونه وي. خیبر پیس گیم شه د کی لس گیمونه دي، فوتبال دی، هاکی دا، مارشل آرټس دی، پکې بیډمنټن دی، ټیبل ټینس دی، باډی بلډینګ دی، والی بال دی، باسکټ بال دی، دا قسم دی. او هغه کې به ان شاء الله فیمیل گیمز هم وي چې کم فیمیل په فاټا کې د کالجز یا د سکول لیول پلیئرز دي. دا پیس گیم د 10 دسمبر نه پلان دی ان شاء الله دی باندې به کیږي او کوم فاټا گیمز چې دی هغه به د 20 او 25 په منځ کې انشاءالله شروع کیږي. دا پلان شوی دی
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسیشن مشرانو د دوه میلو د را جوړولو ستاینه کړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. 12:00 شوې او نساء جمال هم سټوډیو ته راغلي. راځي چې لاغوي د خبرونو لنډې جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج اسیس ویلی پاکستان په تیرو دریو کالونو کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ سره مبارزه کړې او د افغان لسمشر پر پاکستان تورونه د افسوس خبره ده. خو له تشدد پیښو ته په کتو سره دا تورونه د پوهېدو وړ هم دي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په امرتسر کې له سرتاج اسیس سره د ملاقات پر مهال غوښتلې چې پاکستان دې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې 11 کسان وژل شوي دي. نن د کراچۍ د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشري سیمي جمالي مشال لړیو ته ویل چې بیگانه وخت په شارع فیصل پر ایجنټ پلازا کې د یو هوټل دننه اور ولګیدو. د پیخروستو روغتون ته 15 یا کسان راول شوي چې پکې لږ تر لږه 15 سلويخت زیات ژوبل وو. چارواکی وای په خبر ایجنسی کې لږ تر لږه 12 وسلوال وشل شوی دي. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په لری پرته سیمه تیر راجګل کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری کړي او د یو شمیر مرکزونه هم ویجاړ کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای راتلونکي میاشت خپل هیواد د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې محمد جواد ظریف د خبره پرون په هند کې د ایشیا سره کانفرنس پسند کې له افغان لسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن وای د هیواد صدارتي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې باندې مازیګر اعلان شي. د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر د اعلان پرون د رایې چونې د عمل ختمېدو لږه شیبه وروسته وکړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر یو هوښیار تندې او ډیر سره به د نوې دندې په ذمہواریو پوه شي. او د روسي چارواکي وای د سایبیریا په شمال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان نشي دي چې پکې د ماشومانو جمناسټیک لوبډلې نه تنه هم شامل دي.
خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې نساء جمال باندې خپل په دین مې کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټو لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهید توغشي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. چرته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیده کاتا وکړه او د منطقې په صورت حال یې خبرې وکړې چې یقینا خاص حالات به یې راوځي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هند په پاکستان کې په سارک سربراه کانفرنس کې شرکت نه وکړې او د ځینو خلکو خیال و چې پاکستان به هم په ایشیا هارت کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د دې هر څه وجود پاکستان گډون وکړو. ادارې زیاتوي تر سوچې د ترهګرۍ مسله دنو پاکستان په ډاګه کړي چې هغه په خپل د ترهګرۍ ښکار ملک دی او د دې ناصر د ختمولو لپاره یو لوی جنگ لوبوي او د دې ترهګرۍ له کبله نه یوازې پاکستان بلکې ټوله منطقه متاثره کیږي. نو په داسې صورتحال کې د منطقې ټولو ملکونو لا په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار کول پکار دي او چې د تورونو لګولو په ځای خپلو کې مرستې او تعلقات نور هم سیوا کړي. او چې کوم ملک هم د مذاکراتو نه انکار کوي نو دا په حقیقت کې د ترهګرو د ایجنډې دویم اړخ دی. ادارې اخر کې وایي چې د حالاتو جاج واغستل شي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او هندوستان خپلو کې سره کینی او تعلقات نور مضبوط کړي او په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په 3 دسمبر د مزدورانو د نړیوالې ورځ په موقع په ټول پاکستان کې دستوري تابعیا شوې وي چې پکې په ټولنه کې د دوی د اهمیت او مقام په حواله خبرې وشوې او په دې موقع د پنجاب وزیر اعلی د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره د 50 کروڑ روپو د فنډ اعلان او د سند وزیر اعلی په سرکاري نوکریو کې د مزدورانو د کوټې زیاتولو اعلان وکړو او دا کوټې تر د 50% پورې ورسوله. د دې ترڅنګ په لاهور کې په دغه ورځ ځینې نابینا کسانو احتجاجي مظاهره هم وکړه او د دوی غوښتنه وه چې د دوی نوکرۍ دې پخې کړي. د ادارې په وینا چې خصوصي کسان د دې ټولنې اهمه برخه برخه ده او که څه هم دوی مازوران وی خو نور انساني صلاحيتونه پکې ډیر زیات وی او د نړۍ یو شمیر مازورانو کسانو لوی نوم پیدا کړي. ادریا اخري کې وای په پاکستان کې ډاکټر شاچی یو نابینا زنانه ډاکټر را ده د خصوصي کسانو لپاره یو شمیر ادارې جوړې کړي او د بلایند کرکټ ډلو یې په نړیوال کچ لوبې هم تابعیا کړي. نو اوس ضرورت دی خبرې دی چې هاکی، ټینس او په نورو لوبو کې هم د مازورانو او خصوصي کسانو تربیه وکړي شي او دې لړکی نه یوازې د حکومت بلکې د غیر سرکاري تنظیمونو هم ذمہواري جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت ښه کېدو په خاطر له پاکستان او د افغانستان د ولسمشر د غوښتنو او فرانس پریس خبری ایجنسی بیا د امریکا او چین پر اړیکو د امریکا د منتخب ولسمشر او د تایوان د ولسمشر د ټلیفوني خبرو د ممکنه اغیزو په اړه لیکنی خبرې کړې دي چې غټې برخې یې له هرومبا چاورو.
رویټرز خبری ایجنسی په ولیکنه کې د افغانستان د ولسمشر په حواله ویلي چې که پاکستان پر خپل خاوره پټنځایونه ختم کړي نو وسلوال طالبان به یو میاشت هم خپلې جګړې ته دوام ورنکړي. اشرف غنی تیره ورځ د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت پر موضوع جوړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې له خپل ګاونډي هیواد پاکستان وغوښتل چې له افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای باید پر خپل خاوره د فعال وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. لیکنه کاږي د ولسمشر غنی له څرګندونو داسې بریښي چې سربیره د هغه پر هڅو د پاکستان له حکومت سره یې اړیکې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا چې اوس هم یو څوک وسلوالو ته پناه ورکوي هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. په لیکنه کې د چارو د شننکو په حواله ویل شوي پاکستان تل په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو تر شا درېدلی دی. په لیکنه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم د سلاحکار سردار عزیز په حواله زیاته شوې پر زیاده دی چې پر یو هیواد د وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړل شي د افغانستان او سیمې د نامنۍ پیښو د هغو د لاملونو باید هر اړخیز جاج واخیستل شي. بلخوا د فرانسې خبری ایجنس د چین د دولتي رسنیو پر هغو رپورټونو یوه لیکنه خپره کړې چې وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د تایوان د ولسمشر چای انګ وین تر منځ شوې ټلیفوني خبرې به د امریکا او چین پر اړیکو بدې اغیزې وکړي. د چین دولتي رسنیو ویلي د ډونلډ ټرمپ لخوا د تایوان د ولسمشر ټلیفون ته جواب ویل ښیي چې نوموړی او د هغه کاري ډله په نړیوالو سیاسي چارو کې هیڅ تجربه نه لري. د چینایي رسنیو د رپورټونو تر مخه د امریکا او چین اړیکو خرابېدو په ترڅ کې به زیات اغیز د دواړو هیوادونو پر تجارت وشي. دغه رپورټونه زیاتوي چین تیر کال له امریکا سره د 550 بلیون ډالر په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کړې. واشنگتن په 1999 کې د تایوان له ټاپو وزمې سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې او له بیجنګ سره د یو او متحد چین د پلازمینې په توګه تعلقات پر ځای ساتلي دي. لیکنه زیاتوي چین تایوان ته د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه ګوري او انتظار باسي چې بیرته ورسره یو ځای شي. که د امریکا لخوا داسې اشاره ورکړل شي چې ګواکې دغه هیواد د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ کوي دا به نو د امریکا او چین اړیکې خړ پړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو د بدن ویری پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورته او وسپارل شوې. له نه ورځو رسمي ماتم وروسته د کاسترو د بدن ایرې د سنتیاګو ښار په هدیره کې تر خاورو لاندې شوې. فیدل کاسترو د 13 نومبر میاشت په 25مه نیټه د 90 کلونو په عمر مړ شو. رضوان مراد په دې اړه د مشلو د خبر مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو پاتې شونې له نه ورځې ماتم وروسته پرون خاورو ته وسپارل شول. په همدې مناسبه د سنتیاګو ښار په سنتا ایویجینیا هدیره کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د کیوبا رسنۍ وایي چې د کاسترو پاتې شونې د دې هیواد د خپلواکۍ د اتل خوسي مارتې د مقبرې په 100 متره کې خاورو ته وسپارل شول. یوه زړه ښځه مارتا بتانګور چې د فیدل کاسترو روح ته د درناوي لپاره هدیرې ته راغلې وه د کیوبا د پخواني مشر په اړه ویل
جو quiero decir tanto por hoy sí Dios mío
داوی واړم زیات سو وایم و خدای فیدل کاسترو د نړۍ تر ټولو غره زما لپاره هغه ژوند دی. فیدل کاسترو له تیرو لسو کلونو را دی خوا لواک څخه لري، خو هیڅ کله د ژوند له عمومي مرکز لري نو. نوموړي په منظمه توګه د داخلي او نړیوالو مسئلو په اړه مقالې لیکلي او له حیوانات څخه د باندې د اوسېدو په ځای کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کولې. د فیدل کاسترو رور او د هغه ځایناستي راول کاسترو پرون په سنتیاګو کې د خپل رور ته د درناوي د څرګندونو لپاره د ولاریون مشري وکړه او د سوسیالیستي نظریاتو د دوام ژمنه وکړه. فیدل کاسترو د نومبر میاشت په 15 نیټه د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
مشال ریڈیو تا ہو گستے ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی چی د سرمایہ دارانہ نظام لکبلا د نړی د زیاتره وګړو اقتصادی او امنیتی حالت ورس تر بلی خرابی گیو د یوې خاص طبقه مالی پنګا مخ په زیاتېدو ده. په مقاله کې راغلی کچیرې په جنگونو د مصرفیدونکو کلنیو پیسو 1% اهم په تعلیم ولګول شي نو په ټوله نړۍ کې به یو ماشوم هم له تعلیمه بې برخې پاتې نشي. د مقالې نورې برخې په دې رپورټ کې. ڈیلی ٹائمز ورځپاڼې د لیکوال لال خان یو مقاله راخستی چې پکې راغلی د سرمایه د ناسم تقسیم او استحصال له کبله بشري ټولنه ځپل کیږي. د نړیوال دولت په سلو کې 50 برخې دا مهال یوازې د 1% خلکو په لاسو کې دي. همداراز د نړیوال دولت په یوازې 1% برخه د نړۍ د 50% خلکو ژوند روان دی. دا وخت ټول هیوادونه که مذهبي دي او که آزاد خیاله، خو وګړي د هر وخت پرتلا دا مهال سخت مالی بحران سره مخ دي. لیکوال وړاندې لیکي د نړیوالو شمیرو تر مخه دا مهال د نړۍ نیم آبادی چې څه باندې 3 اربا کسان جوړیږي، پکې هر یو تن په شاوخوا 250 پاکستاني روپو خپل ورځنی ژوند تیروي. په 2015 کال کې د شخصي پیداوارو 6.6% برخه د نړۍ 40% مالداره طبقې استعمال کړې وه. د نړۍ 1/40 غریبو هیوادونو شریکه کلنۍ ګټه د نړۍ د 9 مالدارو کسانو له شریکې ګټې کمه ده. په مقاله کې راغلی دي ترقی پذیر هیوادونو ته چې کوم قرض ورکړل کیږي نو په هغې دغه هیوادونه د ډالر پر سر $25 ادا کوي. همداراز د غریبو هیوادونو وګړي چې له دغه قرضې ورته هیڅ ګټه نه وي رسېدلې بیا په مختلفو شکلونو کې دغه قرضه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 2000 ماشومان هر ورځ د غربت له وجې مري. د هیزې له وجې شاوخوا 3,00,000 ماشومان مري چې پکې 4,00,000 هغه دي چې پاکو اوبو ته لاسرسی او نکاس نظام نه لري. همداراز 2,00,000 ماشومان بیا هر کال له دې وجې مري چې دوی ته حفاظتي ټیکې نه وي لګېدلې. د 350 نه تر د 500 میلیونه پورې خلک د ملیریا په مرض اخته کیږي چې پکې 100,000 ژوند له لاسه ورکوي. همداراز په ترقی پذیر هیوادونو کې شاوخوا 28% ماشومان داسې دي چې د خوراک د کموخ له وجې یې وزن کم وي. دا مهال په دغه هیوادونو کې شاوخوا 2,000,000 ماشومان داسې دي چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي خو سکولونو ته نه ځي. په مقاله کې راغلي دا وخت په نړۍ کې شاوخوا 1 ارب خلک داسې دي چې لیک لوست نشي کولی. د مقالې په اخره کې راغلي دي د جنګونو له وجې دغه حالات نور هم په خرابېدو دي او د هر بل وخت پرتلا دا مهال تر ټولو زیات خلک د جنګونو له وجې بې کوره دي. د دې جنګونو له وجې د ماشومانو، مېرمنو او بوډاګانو د وژنې شمېره مخ په زیاتېدو ده.
دا مشال ریډیو ده.
دان وسپن لیکي په پاکستان کې د نرخزیانو د نورو مسلو سره سره یو مهمه مسله د صحت اسانتیاوي نه درلودل دي. نرخزیان وایي دوی سره په شخصي او سرکاري روغتونونو کې امتیازي سلوک کیږي او اکثر خو د روغتون پر دې اهم په زور اوستل کیږي چې د غلطي علاج نشته. د دغه مقالې مهمه برخه له فرخنده صدورو.
په ډان ورځپاڼه کې فواد علي شاه لیکي په پاکستان کې د نرخزیانو لپاره د صحت اسانتیاوې د نشت برابر دي. په دې وروستیو کې په پېښور کې یو ناروغه نرخزي ته هغه وخت په علاج کولو کې مشکلات پیښ شول چې ډاکټرانو او د روغتون عملې هغه نه د ښځو واټ ته پرېښودو او نه د سړو. دا شان په پېښور کې په اړ زخته یو بل نرخزی د روغتون نه وشړل شو، دغه بیا په سړک پر ژوند کولو مجبوره شو او اخر چې مړ شو. په پاکستان کې د یوې اندازې تر مخه د اتیاو زرونا تر پنځو لکو پورې نرخزیان ژوند کوي، خو دغه شمېره کېدای شي زیاته وي. په پاکستان کې د نرخزیانو یوه مهمه مسله علاج کول هم دي. ډېر نشي کولی چې د خپلو ناروغو په اړه حال ووایي او یا یې لکه د ټولنې د نورو غړو غوندې په روغتونونو کې علاج وکړي. ورځپاڼه لیکي نه یوازې علاج کول بلکې نرخزیانو ته په دغه هیواد کې تعلیم حاصلول او بیا روزګار لټول هم یو ګران کار دی. که څه هم په دې وروستیو کې یو شمېر غیر سرکاري ادارو په دې اړه پروګرامونه وکړل چې باید په ټولنه کې د نرخزیانو د مسلو په اړه پوهه پیدا کړل شي، خو لا هم د دوی د وینا تر مخه د کړاوه ډک ژوند تیروي او نه حکومت او نه د دوی کورنۍ یې څه پوښتنه کوي. نرخزیان وایي نه یوازې د مختلفو خلکو لخوا ځورول کیږي، بلکې د جنسي زیاتیو سره هم دوی تر هر چا زیات مخامخیږي او دا شان د ناروغو د خورولو یو سبب هم جوړیږي چې ډېر خلک ترې بیا ډډه کوي. دوی وایي اکثره ملګري د 15 کالو اوړېدو وروسته په خیر ټولولو مجبوره وي او په سړکونو د خپل ژوند ژمي او اوړي تیروي. په پېښور کې یو په ډزو زخمي شوی نرخزی چې کله روغتون ته راوړل شو نو نه یوازې په علاج کولو کې تاخیر وشو، بلکې ملګري وایي دوی په دغه سخت وخت کې هم د جنسي ځورونو سره مخ شول او د روغتون عملې ته یې د خپل ملګري د علاج لپاره منتونه وکړل. وروسته د دوی دغه ملګري بیا مړه شوه. د دوی یوه بله ملګري چې د ایډز له وجې د روغتون نه وویستل شوه په سړکونو او ډیرانونو په ژوند کولو مجبوره شوه او اخر چې مړه شوه. لیکوال وایي په ټولنه کې په دې اړه پوهه ډېره کمه ده چې باید د یوې ناروغۍ علاج به څنګه کوي او څنګه به ټولو ته یو شان د صحت، تعلیم او نور بنیادي سهولتونه ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګورئ. د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي په مرکز ولسوالیو کې د نیمګړو روغتیایي خدمتونو څخه شکایت کوي او زیاتوي چې اکثرو ناروغانو ته په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې دوا درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران اهم په خپل وخت دندو ته نه حاضرېږي. بل لوري ته د خوست د عام روغتیا ریاست چارواکي ځینې ستونزې مني او علت یې د پګوت کوي چې د خوست نفوس د دوی د روغتیایي امکاناتو په پرتله درې برابر ډیر دی، نو ځکه ټولو ناروغانو ته دوا درمل نه رسیږي. نور تفصیل د نکولا لوخیل په دې رپورت کې.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمیر خلک وایي چې دوی سره په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او ځینو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي په هغو کې بیا د دوا درملو او مسلکي ډاکترانو کمی موجود دی. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړی قدیم افغان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د یادولو ترڅنګ د ځایي ادارې همدارنګه اړوند وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو حل ته توجه وکړي.
کله کله دوایي نه وي، کله مثلا پرسونلي نه وي، په مختلفو سیمو کې کلینیکونه لرو په هغه کې ام ډي ډاکټران نشته او ځین داسې سیمې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي چې هغه د غو لاسرسی کلینیک ته نه کیږي. د ولایت په سطحه په اداره باندې هاو په مرکزي اداره باندې غږ کوو چې څومره زر کیږي دغه ستونزه په خوست ولایت کې حل کړي.
د خوست په ټولو ولسوالیو او مرکزي اداري واحدونو کې لږ تر لږه یو روغتیايي مرکز موجود دی، خو خلک وایي چې هر ولسوالۍ داسې سیمې لري چې د ولسوالۍ تر روغتیايي مرکزونو له 100 تر 500 کیلومتر پورې په واټن کې پراته دي. د موین په نوم د سپیر د ولسوالۍ یو تن اویا کلن سپینګیره هم دا ستونزه یادوي.
میخزه د سپیر اتا کلینیک ترتی تدم را مزال دی کده جنای چې ونه په دوام د په پیرتی تدم مشکل
تر کسا خدا چرشی کی تدا باسه ختم شي ابو سرکو کی دمرا مخلیق تا چا کو شل زر نا ډیر دی غټ مشکل لري چې وی نشتا یو یو حکومت هغه نه دا کړه خدمات
حاجی ګل سمن خان چې دی یعقوبې د سیمې اوسیدون کې دی وای د دوی په سیمه کې لزګونه کړی دی خونګ دی ورته کلینیک نشته نو دوی له مجبوریت د درملن لپاره خوس خارتزي
مو په کوبایو کې به کلینیک نه لرو او دا ټول کورونا چې کوم دی د خوسته چې څا مشکل وی ټول د خوستر چې خالقاري بون دی مقصد سرمایا نه لري د موټر کې نه لري نو مونږ غوړو چې مونږ ته خپل کلینیک جوړ شي چې غازی کار غریب ته مقصد نو مریض ورور شي
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وای د عامه روغتیا ریاست په چوکاټ کې ارزه کیدونکو خدمتونه د پنځنی ملک خلکو لپاره دي حال دا چې د واکسینو د احصای تر مخې د خوست نفوس نږدې 1.5 میلیون خلکو ترسیږي نو په طبیعي توګه باید دوی خدمتونه نیمګړي وي
موږ د شپږ نیمو لکو خلکو دوا درمل 15 لکو خلکو ته رسوو په دې کې به خامخا شکایت کیږي دا دوا به مخکې د وخت نه خلاصیږي دغه مشکلات زه په همدغې دلیل باندې تاییدوم خو دا هیڅکله نه منم چې د موږ په روغتیایي کلینیکونو کې پرسونل نشته او هغه غیر ضروري کوي یا د مخکې د خپلو وظایفو نه ځي
سمو د مخ کې د خوست ولایتي شورا غړو هم په یوه ډله ییزه څارنه وکتنه کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو نیوکه کړې وي او مسؤلینو څخه یې غوښتي ول چې خلکو ته د وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو عرضه کولو ته جدي پاملرنه وکړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
مشال رادیو ته هوګستی تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ زو افغانستان ته په ننګرهار کې د ایچ آی وی ایډز مخنیوي او پوهاوی نړیواله ورځ ومانځل شو د روغتیا چارواکي وایي چې د 1999 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 2020 تنه د ایچ آی وی ایډز په ناروغي اخته شوی چې 3.5% یې نارینه او 10% ښځینه دي نور حال د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عبد راکوي
د ایچ آی وی نړیواله ورځ د ننګرهار د عامه روغتیا په مرکزی روغتون کې د یک شنبه یا اتوار په ورځ ونمانځل شو د روغتیا چارواکي وایي چې سکل د غورز د ایچ آی وی ایډز په ناروغي له اخته کسانو سره د کرکی او نفرت د کمولو تر شوار لاندې لمانځي په دې اړه د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
من تکال دا ناروغانو په مقابل کې سیاوی د ایچ آی وی باندې اخته دي کرک او نفرت څنګه په ټولنه کې کم په نګرال ولایت کې د 2015 کال تر پای پورې یو سلسله لري مثبت واقعات دي چې په دغه سلسله لري مثبت واقعات کې وصل وختنه هغه خلک یا وګړي په دې اخته شوی دي چې هغه زرقي مخدرات توکي استعمالوي انها تنه د غیر مسؤول جنسي اړیکو له کبله په دغه ناروغي اخته شوی دي او تش په تنه شوی دي هغه عام وګړي د مختلفو دلایلو له وجې په دغه ناروغي اخته شوی دي
هغه کوم لاملونه دي چې انسان په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته کوي په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د ایچ آی وی ولایتي کوارډیناټور ډاکټر نورسن بشریار مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
غیر مسون وین انتقال د غیر خوندې جنسي اړیکه د ګډو ستنو پچکارو استعمال او په همدې توګه د غیر مسون ولادتونه غیر مسون پروسو اجرا کول د سلمانی خانو د ګډو وسایلو استفاده کول او د عمر نظر زیاتره د ځوانانو کې پیدا کی
دی وایي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د راپور په اساس پړومبي زل په 1900 د میلادي کال کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ناروغي تشخیص شو چې تر دې دمه په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 2020 مثبت پیخي ثبت شوې دي دی وایي چې په ننګرهار ولایت کې ورسره 18 تنه تر درملنې لاندې دي او په دغه ولایت کې له پیله تر دې دمه 10 تنه له دغې ناروغۍ څخه مړه شوې دي د په ټولو خلکو غږ کوي چې د ایچ آی وی مرکزونو ته ورشي او د وینې په معاینه کولو سره د خپل ځانونه مطمئن کړي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته وګستئ اوردونکو. زو کوټه ته د کوټه باکسر محمد وسیم په کوریا کې د باکسینګ نړیواله سیالۍ تر ګټلو وروسته تیر ورځ کوټه ته راستون شو. کوټه ته پر رسیدو د نوموړي تود هرکلی وشو او د جلوس په شکل کې کور ته ورسول شو. پر دې مقام محمد وسیم مشال ته وویل چې د ورلد سیلور باکسینګ لوبې ګټل د ده لپاره ډېره د ویاړه خوشحالۍ خبره ده. نور حال له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د شمالي کوریا په سر شار سیول کې د فلیپین و سوکباس ته د ماتې ورکولو وروسته محمد وسیم چې کله تیره ورځ و کوټ ته راورسېدی نو پر هوایي میدان د کورنۍ تر څنګ دوستانو او شاریانو تود هرکلی وکړی او نوموړی د ټریفیک پولیس په څارنه کې د موټرانو د اوږد جلوس په صورت کې تر کوره ورساوی. پر دې مهال محمد وسیم د خپل بریالیتوب په اړه د خوشحالۍ اظهار څه داسې راته وکړی.
او ډېره خوشحالي خبره ده، دا ډېر غټ ټایټل دی، ایشیا کې چا سره نشته، نو ماشاءالله دا پاکستان لپاره ډېر غټ اعزاز دی. او زه خو پروتوکول د ټرافیک پولیس ډېر شکریا ادا کوم، دا همیشه راځي، نو خدای تعالی او د دران خو زه خبر یم، نو مش په مخ ته یو دا ډېر مسله نه ده.
بل پلو ته د ټرافیک پولیس ډی ایس پی محمد جاوید چاچی محمد وسیم په ډېر درناوي سره د جلوس په شکل کې تر کوره راورساوي څه داسې راته وویل.
دا د اجمج پاکستان غهیرو دی، دا دویم ټایټل دی، ډېر غټ ټایټل دا، خپل د پاکستان نامه کړی ده او ان شاء الله دې د پاره موږ ګر دلته ویلکم د پاره راغلی. هر څوک چې دا پاکستان د پاره کار کوي یا پاکستان د پاره دونه نوم ګټي موږ به ان شاء الله ویلکم د پاره راځو.
و کور د پر رسیدو باندې د محمد وسیم په کور کې لوی خوشحالي جوړه شوې وه. په دې ترڅ کې د غورور محمد فهیم وای چې د حکومتي ملاتړ د نشتوالي برسېره دا لوی کامیابی ده.
وسیم چې دی دبليو بي سي ټایټل ګټلی او اول وخت کې دا ور ډیفند کی، ډېر خوشحالي ماحول دی، نن ډېر غټ ریسپشن مې ورکړی، ډېر خلک جمع دي کور مخته او ډېر خوشحالي خبر، ډېر فخر خبر د زمي زپار. بس دا چې دی وسیم محنت دی، ډېر زیات محنت کړی، حکومت سرپرستی خو نست اوس پورې یو ځای مې نه دللی، لیکن بیا هم وسیم چې ډېر زیاده موټیویټډ دی او دغه مطلب ان شاء الله روان وخت کې چې نور ټایټلز ګټي او نور نوم روشن کوي ان شاء الله.
ته د ونی ورته چې وونه د مخه محمد وسیم د کوریا په سیول شار کې د فلیپین و سوکباز میګرامو ته په مات ورکول سره نه هواځي د ورلد سیلور باکسینګ نړیواله سیالي ګټلې و، بلکې د پاکستان نوم یې هم د سوکبازي په نړۍ کې ځلولې و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لډو ته وګستې د رواني خبري غړې اخیری ریپورت. د خبر پختونخوا په بنو کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب غازی سیال د کشمالی په نوم د نوي کتاب مخکتنه شوی. د مخکتنه دستوري پر موکاله مشال سره په خبرو کې غازی سیال ویل چې پښتو ژبې ته ډیر خدمت کړي، خو د دې باوجود لډيري غریبۍ سره مخ دي. نو تفصیل د محمد راز وزیر په دې ریپورت کې.
بنو کې د صدرتی ایوارډ یافته شاعر ادیب غزی سیال د نوی چاپ کړی شوی ناول کشمالا د مخکتنې په لړ کې یو دستور وشوه چې پکې د پښتونخوا بیلابیلو سیمو شاعرانو ادیبانو برخه واخیسته. د غزی سیال په ژوند او فن شاعرانو د تفصیلي ویناګانو ترڅنګ دغه ناول د پښتو ادب کې یو نوی اضافه وګڼله. پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال ته وویل چې سیال د محدودو وسایلو باوجود پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي.
په ډیر نڅ وسایل شي او په ډیر لنډ تنګ وخت محدود په خپل د ژوندین پکړه وړه شي چې د څه کړي دي، بیا په داسې سیمه شي چې چیرته باندې او چیرته در ادبي خدمات کړل. په غوره خبره دا دو پشي چې هغه زمونه چې د په وخت شي تیره شوې دو د هغې یو عکس د پخپل شیر شي، په افسانه شي، په ناول شي، یا داسې په ځینې نور کتابونه شي، هغه میشته خوندې کړي دي ورتین کې وخت تاریخ ته یا محققین ته چړین کې ته هغه د په دې خپل کتابې شمشته باندې کړي دي.
شاعر ادیب غزي سیالوي چې دغه دریم ناول دی او دې سره د چاپ د کتابونو شمیره 15 ته ورسېده.
زه د ورکوټوالی نه سن 56 زه لګیا یم دا د ادب خدمت کوم. ما په دا عمر کې 15 کتابونه چاپ وکړل او باقي نورم پاتې دي. زما آمدن هر چا ته معلوم دی چې زما څه آمدن نشته. زه چې څومره څه لیکم څومره څه دا په ادب باندې زه خرڅ کوم. زما یو کشر ورور و هغه به ما ته وایي چې ته دا دومره وخت تیر کړې د خپل زمنو د خولې نه د نوله را وایسته او ته چا څه درکړل په دا ادب کې. ما ورته چې ما ډېر څه پکې موندل. ما خپل نوم مې مده کړ په دغه ادب کې او زه په دغه کې زما دا هغه ده چې څو پورې ما ساوي زه ژوندی وم د ادب خدمت په زه کوم. خلک به وایي چې دا سیال په آخري عمر کې په جنس باندې داسې کتاب ولیکه. خو ما دې لپاره لیکلی دی چې جنس لکه د فطرت نه انکار کول دي چې څوک جنس نه مانی.
د پروګرام په آخري برخه کې آزاده مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.